سلام ستړي مشه تاسو مخک لا زده رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اسرایلو د دفاع وزیر کاتس ایران تورن کړی دی چې په قصدي ډول په اسرایلو کې هستوګنیزي سیمې هدف ګرځوي او غوښتنه کړې ده چې د تهران اوسیدونکو په ډیر شر د کار بیا پرې کړی. کاتس د خبرداري داسې مهال ورکوي چې ایران نن د شنبه د اسرایلو پر پلاسمینې، تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. د اسرایلو د بیرنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په نننۍ بریدونو کې لږ تر لږه اته اسرایلیان وژل شوي او لسلو ډېر نور ژوبل دي. لا دې سره په اسرائیلو کې له تیرو څلور ورځو راهیسې د ایران لخوا بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر درویشتو او د ټپیانو شاوخوا درې سوه تنو ته پورته شو. د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغه سیمو کې چې توغندي لګېدلي له هم د ژغورنې او پلټنې عملیات روان دي. د نننیو بریدونو له کبله په تل ابیب کې د امریکا د قنصلګرۍ یو ودانۍ هم زیانمنه شوې او اسرائیلو کې د امریکا سفیر اعلان کړی دی چې په احتیاطي ډول به نن دوشنبه په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي استازولۍ تړلې وي. بل ورته نن اسرائیلو پر ایران هم تاسو بریدونه کړي دي. د اسرائیلو د پاوز ویان نن دوشنبه خبر اعلان تول چې د 500 جنګیالو ته پر مټ نن د ایران په زړه کې سینی مرکزونو ته لوی ضربه وارده کړې ده. د ازادي راډیو ایرانی څنګه لیکي چې د اسرائیلو په نویو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فارابي روغتون زیانمن شوی دی. د ایران پر نورو سیمو د اسرائیلو د نویو بریدونو جزئیات روسه خبره شوی نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک وایي د افغانستان واکمنو له عامه ژونده د ښځو نجونو د حزبولو تګلارو ته دوام ورکړی دی. ترک د بشری حقوقو د شورا نه 500 غونډه ته په وینا کې ویلي د افغان خزو غک الله کور به هر غلې کړی شوی او دوی له لوړو زده کړو او ډیرو برخو کې له کار کولو محروم شوی دي. د غونډه شې نن د شنبه په جنیوا کې پیل شوې ده. جولای تر نهمې نیټې پورې به دوام لري. نړیوالو بشری ادارو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې پرنجونو خزو د لګول شو محدودیتونو په اړه ورته اندېښنې ښودلي. خو تر اوسه د طالبانو په تګلارو کې هیڅ کوم شاتګ نه تر سترګو کېږي. طالبانو نږدې څلور کاله وړاندې وخت ته له رسیدو وروسته د تعلیم او تحصیل، کار، ټولنیزو چارو او سفر په برخو کې پر خزو نجونو محدودیتونه لګولي دي. دا طالبانو د امر بالمعروف وزارت خبرداري ورکړی چې لدی وروسته په ټولنیزو رسنیو کې جعلي حساب درلودل د دوی د قوانینو لمخې جرم ګڼل کیږي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې نن دوشنبه خبره کړی ویلي چې د ټولنیزو رسنیو له شخصي او جعلي حسابونو څخه نورو ته ګواښ، سپکاوی، زورونه او د ستونزو جوړول هم جرم ګڼل کیږي. وړاندې راغلي که څوک د غسپارښتنې په پام کې ونه نیسي له جدي قانوني چلند سره به مخامخ شي. تر دې وړاندې د وزارت د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته ویلي و چې کله دغه پاڼو نامشروع او غیر اخلاقي استفاده وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. او ایران د اسماعیل فکری په نوم یو کس اسرائیل ته د جاسوسۍ په جرم نن دوشنبه اعدام کړی دی. د ایران قضایي قوی د خبر په خبرولو سره ادعا کړې ده چې فکری د اسرائیلو له استخباراتو موساد سره اړیکه درلوده او هغوی ته یې د پیسو په بدل کې حساس معلومات ورکول. فکری د 1402 هجري لمریز کال پالیندې میاشت کې نیول شوی و. اسماعیل فکری داسې مهال ادعا میږي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. د ایران د بشري حقونو سازمان تر دې وړاندې ویلي و چې ایران تېرو دوو کلونو کې لکتر لګیو لستنه اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړی دی. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د ایران او اسرائیلو ترمنز نن د څلور ورځې لپاره جګړه روانه ده. چې روستي جزئیات څه دي وړاندې په خبرونه کې درته وایو. نن دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 950 ناسته وه. د چې د افغان ښځو د حقوقو په برخه کې کومې خبرې اترې شوې دي او روستي جزئیات څه دي په دې اړه به هم درسره راپور واورئ. د ایران او اسرائیل ترمنز له جګړې وروسته د کابل په ګډون په شمیر ولایتونو کې د پټرول قیمتونه لوړ شوې.
تر پرونه پټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا خرڅېدل. نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلې دي.
وړاندې به په دې سره جزئیات واورئ کې چیرته د ایران سره سرحدونه وتړل شي، اغیز به پر افغانانو او پر بازارونو څه وي. خو سبور شو چې هلته په یو سیمه کې دا سړک لا جوړېدو وروسته خلک خوشاله دي.
د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړول سره د نیم سات مزل لس منټ زره رقم شولو چې اوس موږ کولای شو لس منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسی.
په دې چې دا سړک په کوم ولسوالۍ کې جوړ شوی وروسته در سره راپور لرو. که وخت پات شو ساس پیغامونه هم راوخلو. نور مطالبه مشته ملتیا مغوړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
هم ستړي مشایز فريده سياليمه او په تخنيکي چارو کې سره طاهر روشان دي. د اسرایل او ایران ترمنځ نن د څلورم ورځ لپاره جګړه دوام درلود. اسرایل او ایران دواړو ادعا کړې ده چې پر یو بل زورور بریدونه کړې دي. همدا شی بر سره په استډیو کې اسد الله لودین دی. لودین سب ستړي مشي کې تاسو ته د دغه بریدونه او جګړې رستي جزئیات راکړي.
ډیر مننه. د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ایران تورن کړي چې په قصدي ډول په اسرائیل کې هستوګنیزي سیمې هدف ګرځوي او ګواښ کړي چې د تهران اوسیدونکو بجر د دې کار بای پرې کړي. کاتس دغه خبرداري داسې مهال ورکوي چې ایران نن دوشنبه د اسرائیل پر تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په نننې یو بریدونو کې لکټر لګا اته اسرایلیان وجل شوی او لسلو ډیر نور جوبل دي. لدې سره په اسرائیل کې لتیرو څلور ورځو راهیسې د ایران لخوا بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیر څلور وشتو ته پورته شوی او د ټپیانو شاوخوا 300 تر رسیدلې دي. د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغو سیمو کې چې توغندې لګیدلې لا هم د ژغورنې او پلټنې هڅې روانې دي. د نننې یو بریدونو لکبل په تل ابیب کې د امریکا قونسلګری هم یو څه زیان منشوي او اسرائیل کې د امریکا سفیر مایک حکاب اعلان کړی چې په احتیاطي ډول باندې دوشنبه په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي اساسولۍ هم تړلې وي. بل ورته نن اسرائیل هم پر ایران تازه بریدونه کړی. د اسرائیل د پاوز ویان ایفی د فرینن دوشنبه خبري اعلان ته ویلي چې د 500 جنگي الوتکو پر مټي نن د ایران په ځړ کې زینو مرکزونو ته لویا ضربه ورکړې ده. د ازادۍ رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا لیکلي د اسرائیل په نننې یو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فرابی روختون هم زیانمن شوی. د ایران په نور سیمو کې د اسرائیل د نننې یو بریدونو جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوی. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې په تهران کې وروسته تر هغه چې اسرائیل د جون په 14مه د پاوز لوړپوري غړي او د اټومي کارپوهانو یو شمیر کادرونه په نخښه کړل د خلکو ترمنځ ویره خوره شوه. دوی وایي چې له تهران او نورو لوی ښارونو څخه د خلکو تېخته زیاته شوه او سړکونه په موټرو ډک کاری. ایرانی چارواکو د نننې یو بریدونو د مرګ جوړ لپاره څه نه دی ویلي، خو د روغتیا وزارت تایید کړي چې په 13 ورځو کې لکټر لګه 240 کسان وژل شوی او 1200 نور ټپیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د دوی پر هیواد د اسرائیل یرغل په رسمي ډول وپیژني او ویغندي. عراقچی ویلي چې د غبریدونکو کې امریکا هم ښکېل ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یا پرون یک شنبه ویلي دوی په د غبریدونکو کې لاس نه لري، خو په وینا یې د اسرائیل ملاتړ ته به دوام ورکوي. ټرمپ هیله ښودلې چې ایران او اسرائیل به یوې هوکړي یا جوړجاړي ته سره ورسېږي.
ډېر زیاته مننه کورودان صد الله الدین وشا د ایران او اسرائیلو د جګړې پړای رستي جزئیات راکړل.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نن د شنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نه 50 ناسته پیل شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د ناسته ته خپل راپور وړاندې کول پر مهال ویل چې طالبانو د قضایي نظام په بدلون سره افغان ښځو انجونی او د هغوی ملاتړ سخت ځپلې دي. په دغه ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر هم خبرې کړې. نور تفصيل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ وايي په افغانستان کې وکمنو طالبانو د خزو جنو د ځپلو په هدف په قضایي نظام کې بدلون راوسته. نو موري نن دوشنبه د جون 14مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 950 ناسته کې د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل طالبانو د قضایي نظام په بدلولو سره قانوني، قضایي او ټولنیز نظم په داسې وسیله بدل کړ کړی چې د خزو نجونو د هغوی د ملاتړ او د جنس بدلو د ټولنې د غړو د ځپلو لپاره ترې کار اخلي. دغه نظام د طالبانو د خزو ضد او د ځپونکي ایدیالوژۍ د ټینګښت او دوام په هدف طرحه شوی. که څه هم ټولې خزې او نجونې د دې وضعیت تر اغېز لاندې دي، خو هغه کسان چې د اقلیت یا ټولنیزو حاشیو غړي دي په ځانګړي ډول ډېر زیانمنېږي. نوموړي دغه راز وویل چې طالبانو د پراخو سیستماتیکو محرومیتونو یو بنسټیز تبعیزي نظام ځپنه او زورواکي رامنځته کړي چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ زورونه بلل کیږي. د عدالت او حقوقي ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی او هم مهاله پر دوی د تبعیض د مختلفو بڼو اغېز په نوم د ښاغلي بینټ راپور چې ورلمه خد روانې جون په 12 خپور شوی پکې راغلي چې طالبانو عمدن او په پراخه توګه ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو بنسټیزو حقونو او د بیان ازادۍ څخه بې برخې کړي او عملنې له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي دي. خغلی بینټ په دې 13 مخیز راپور کې د طالبانو په قضایي نظام سخت انتقاد کړی او لیکلي دي چې طالبان خپل لیدلوری د شریعت د تطبیق په نوم توجیه کوي، خو د دینی عالمانو او حقوقي کارپوهانو له قوله یې ټینګار کړی چې له شریعت نه د طالبانو تفسیر په اصولو او عمل کې له اسلامي اصولو سره سمون نه لري او د هغوی په باور طالبان د شریعت اساسي اصول لکه رحمت، قضایي عدالت او د شواهدو په وړاندې کولو کې دقت له پامه غورځولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. ویل چې اوس مهال په دې هیواد کې خزې او نجونې لامه ژوند نه حذف شوي او د کور څخه بهر یې غږونه خاموشه شوي دي. نوموړي په افغانستان کې د خزو نجونو په وړاندې د زده کړو بندیز ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه چې ځینو هیوادونو دغه هیواد سره مالی ملاتړ محدود کړی چې له مخې د ملاتړ یو شمېر پروګرامونو تمویل کم شوی. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو او جنس بدلو خلکو حقونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. په دې ناسته کې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 95 ناسته چې د راتلونکي جولای میاشتې تر 9 نیټې دوام کوي، پکې به د سوډان، میانمار، ایران او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ګډون په لسګونه نورو هیوادونو کې د بشري حقونو د سرغړونو او راپورونو په اړه هم خبرې وشي. یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې په دې ناسته کې د افغانستان په اړه داسې پریکړې وشي چې عملي پایلې ولري او دا چې نړیوال باید د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو عمومي اجماع ته ورسیږي تر څو طالبان ارشی د بشری حقوقو نقص پای ته ورسوي. د کابل یوی وسیدونکو سپګمۍ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې د لسم ټولګي زده کوونکو و ازادي راډیو ته ویل
په دې هیله یستو چې په دغه ناسته کې تر سره کیږي د سې اقدامات شي چې موږ په ژوند کې عملی بدلونونه راولي، ځکه چې مونږ په اوس حالت کې څه کده اقتصاد له خوا، څه د تعلیم له خوا یا هم د وظیفو له خوا په مونږ باندې بندیزونه ډیر دي. نو د همدې لپاره زموږ توقع ډیره کیږي د دې بشري ناسته څخه.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه بیلابیلې ناستې شوي خو پایلې صفر وي، خو د هیله لري چې په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي.
دا څو مغونډه ده چې تر سره کیږي د افغانستان د وضعیت په تړاو باندې، خو عملي جنبې لا تر اوسه نه ده خپل کړې. کچیرې دا ځل دغه غونډه تر سره کیږي نو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې یو عملي میکانیزم رامنځته شي تر څو په نړیواله توګه باندې یو اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د بشر د حقونو په تړاو کم نقص روان دی، د دغه لپاره عملی اقدام وشي.
طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ خزي او نجونې لشپګم ټولګي پورته تر په هنتونه له هر ډول زده کړو او کار کولو منع کړي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت لمخې د خزو حقونه خوندي کړي، خو دا ادعا ډیرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 15 مناسته کې هم چې د فبروري په 24 پایل او د اپریل تر 3 دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو استادو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستي لغوه کولو غوښتنه یې کړې وه.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
دا تاسو زموږه کله ساتي رادیو نوري اوس کولای شئ چې زموږه نشرات د ازادي رادیو په ځانګړي اپلیکیشن باندې پیدا کړئ. لاړ شئ د خپل ټلیفون پلی سٹور ته، هلته ازادي رادیو ولیکئ، زموږ اپ ډاونلوډ کړئ او کولای شئ چې څلورویش ساعته باندې زموږ خبرونه واورئ. لدی سربیره په ټولنیزو پاڼو کې پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلیګرام، انسټاګرام او واتس اپ ګروپونو کې هم موږ موندلای شئ. وی پانه ته مو هم سرور خکر کولای شئ چې پته یې radio.com ده. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له دوام سره په افغانستان کې د پټرولو او مایع غازو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دې اړه شکایت کوي او وایي اوازې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو بیه 15 افغانۍ لوړه شوې ده. دوی د غراز د مایع غازو په بیو کې د زیاتوالي خبره هم کوي او وایي چې د یو کیلو غاز بیه له تو تر لس افغانۍ زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په هرات ولایت کې د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل سره سم افغانستان ته د سون توکو واردات بند شوې دي. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
عبدالستار ایوبی چې د کونړ د مرکز اسداباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ مسافر وړي او راوړي، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو په بیه کې 15 افغانۍ توپیر راغلی چې لامل یې موټر چلوونکي او مسافر له ستونزو سره مخ دي.
تر پرون پټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا خرڅېدل، نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلي دي. دغه قیامت لوړیدنه دا د افغانستان د مظلوم ولس په اقتصاد باندې ډیر بد اغیز کوي. قانون دی چې دغه د نفتي موادو د فی لیټر قیامت تر 90 روپو ته ورسیږي. دا چې څونه قیامت چې کیږي دونه زموږ په مظلوم او په غریب ولس باندې اثر ارسي. که په موټر کې سفر کوي، کرایه او عام چنان ګاز استعمالي، ګاز او دغه ټول مشکلات.
د کابل اوسیدونکو زینت وایي چې په روسي ورځو کې دغلته د غازو بې لوړې شوې چې لامل یې خلک سخت اندېښمن شوي دي.
په کابل ولایت کې د غازونو قیمتونه ډېر لوړ شوي دي او د کابل خلک یې لستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې د کابل خلک ډېر په ستونزو او زحمت سره کار کوي. نو د هغې پیسې دومره نه کېږي چې هغوی په لوړ قیمت سره غاز واخلي. نو زه له حکومت څخه دا غواړم چې په دې برخه کې ډېره جدي پاملرنه وکړي. د
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ستونزې د حل لپاره عاجل اقدام وکړي او په راتلونکو ورځو کې د تیلو او غازو د بیو د لال وړېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د مایع غازو یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې د غازو په بیو کې لوړوالی راغلی او دې مسلې د دوی په کاروبار هم منفي اغیز کړي. په کابل ښار کې د مایع غازو یو پلورونکي مصور ازادي راډیو ته وویل د تیلو او غازو د بیو د لوړېدو لامل د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په وروستیو کې له ایرانه د تیلو او غازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او غازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول له ایران افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع غاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی، خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په خپل ایکس پاڼه د خبرونه رد کړي او ویلي وو چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزې چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي. د ویلو ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د تیرې جمعې په ورځ د جون 14 وسلواله شخړه پیل شوه چې لا هم روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي که د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکېچ زیات شي، د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري به اغېزمنه شي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان له لویو سوداګریزو شریکانو څخه دی او په دې هیواد کې هر ډول ناکراری به د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغېز وکړي. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډېرې نفتي مواد، تیل او غاز د ایران او ترکمنستان په ګډون د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي.
له خبرونو ور اخوا
یو یو شمیره افغانان د افغانستان په بیلابیل سیمو ولایتونو کې د وینې د بانکونو د خدماتو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایت کوي. دوی صدر رئیس سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې سربیره پر دې چې د کورنۍ ځینې غړي په دوامداره توګه د بیلابیلو ناروغیو ول عمل عاجل وینې ته اړتیا لري، خو دوی په اسانه او ارزانه توګه یې نشي موندلی. د طالبانو حکومت هم روغتیا وزارت د دې خلکو د اندېښنو شکایتونو اړوند د صدر رئیس پوښتنې ځواب نه کړی، خو ځینې ډاکټران هم د ستونزو مني او د حالت د ناروغانو د ژوند د ګواښلو لامل بولي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې ورو.
زما خپل مجور د هسپتال ته وستل راوستل مې نه ولې مې په خپل وینې ورښلې وینې ورلګول ډېر وخت نه جوړه و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې بيش ډېر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ یو نږدې نور ولسوالۍ کې ډیری ماشومان او ښځې د وینې په کمښت اخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
شنکی معروف ارغسان مشوراوک دغه سرحد ولسوالۍ باندې زیاتره هر ځای په دغه د وینې سیستم ګرځستنه دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کښنی دغه ډېره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرځله دغه مرضي سره نه دي عیار وسایل نه لري
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمونږ په علاقه کې بعضې داسې مریضان شته دي چې هغوی د وینې سرطان لري او د وینې د کمښت سره مخامخ کیږي. نو دلته ډېرې بیماران داسې دي چې هغوی وینې ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپرو او چې دغه وینې ته ضرورت دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي. نو دا ډېره یو لویه ستونزه ده زموږ د ولسونو دپاره. او زموږ غوښتنه دا ده چې داسې د وینې معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د وینې ګروپونه معلوم کړي او عام جنان د وینې د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د وینې د زرخ کولو هغه وړتیا هم ولري.
دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکی مطیع الله عابد ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې د وینې امکانات نشته چې پیدا شي. په ټوله ساحه کې موږ دوه کلینیکونه کوی صافي ولسوالۍ سره لرو. ولادي مشکلات چې موږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې شکل ورته ضرورت نه پیدا کیږي او مشکل دی ډېر. دا اوس نږدې ورځو کې مریضانو ګرځېده دا ټول ولسوالۍ کې سره خودي خو ګرځېده وینې ورته نه پیدا کېدله.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومت او د روغتیا نړیوال سازمانې د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اسمت اندر ازادي راډیو ته وویل
وینه د انسان د بدن د وزرتون کې برخه څخه شمیرل کیږي. وکړه چې ته دا بلند وخت لپاره هغه وظیفه هر برخه کې کیږي هغه برخه خپل وظیفه د لاس ور کوي او په خالي فعالیت سره نه رسوي چې نه دې سره سره د هر انسان لپاره ستونزې پیښ کولای شي. حتی د انسان د مړینې سبب هم کېدلی شي.
ډاکټر اندر وایي په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته له 50 تر 60 لیټر وینې اړتیا لري، خو په خبره یې کې دوا یا یو لیټر هم ځای سي د انسان ژوند ورسره ختمي کی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه ورځې مخکې د جون په 14مه د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه خبرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر دریو انسانانو ځوان ژغورلای سي. د سازمان په افغانستان کې د ډبلیو ایچ او د استازي اډوین سینزا سلوادور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د ارمنو کسانو د ژوند برخلیک ټاکلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو خدمتونو د ستونزو تر څنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډیره لومړنۍ او سیمه ییزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیریه چې ډیرای وخت په بیړنی حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یا موندلای نسی چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب ګرځي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه کوي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خپل خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي.
کچری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیري ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
د خوست باکلوس ولای او تو ټاکسي مترمنز د غزیدلی 8 کیلومتر سړک د جوړیدو چاره دی او بهر میشتي ځای اوسیدونکو په مال لګښت پیل شوې دي. پاسیمه کې خلک د دې سړک جوړیدو ته خوشاله دي او وایي چې د پخوا پرتلې ستونزې کمې شوې او تګ راتګ فاصله هم لنډه شوې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د باکو لسوالی له خارګوټي بیل شوی د توتاک سمته غزیدل لار چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي د جوړولو او هوارکاری کارونه د یوزوی به هرمیشت افغان په مالی لګښت پیل شوی دی. سیموال وای لدی مخ کې توتاک ته پر غزیدل سړک باندې د موټر او ټریکټر او تاګ راتګ ستونزمن وو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګی نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل
د لیار خراب نور د موټر او ټریکټر او داسې روغ لیار نه و. نو اوس هغه خلک وچو چې مریضون به وو داسې میان دی به چې هغه به د ولادت مشکل بلرل هغه په وخت کلینیکو ته نه رسید.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د وښت وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری شپږ میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ اوس 1500 کور یو کنه په میله یو چې دا مونږ دې سړک نه غاټو خلو. نو مخ ته ډیر تکلیف وو ځکه دا ډیر وریاتو ویدل لاسه په پسپیر کې بوتللو یار خراب وو.
سیموال زیاتوی د دوی لسیمې د ولسوالۍ خارګوټی لري نه دی، خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لس دقیقې مزل نیم ساعت اوږد شوی و او تر څنګ یې که موټرو کې بسپرلي ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپونه واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په مې کلی دی. دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم ساعت مزل لس منټه رقم شولو چې اوس موږ کولی شو لس منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کارو مزدورۍ لګیا دي هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي له یوې خوا د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سراکو دا غلی تیریگی الحمدلله مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمیناو کې برابر ده 15 روپۍ لسته وړو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخ کې به هرمیشتو ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربز ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هرمیشتو مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې او درامه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته حضرت محمد هجرانی مل ده چې افغانستان له هرات ولایت څخه د مګه نظر دا د سي دلته هرات کې د مجتمع مخامخ شپخانه د باندې خون شپخانه کله چې یو عاجل مرز راشي د غو عاجل وینه ته ضرورت شي نو هغه د وینې سلیچا کوزمینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او دالهان د ګرځي د وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نه شي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې کفاځه کې کمپاین باید وشي او په داخلي شپخانه کې د وینې بانک په هره شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر وخت په هره شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک پرځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر چې د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر تلویزیون په پاک ساب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو تلویزیون ولرو بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو، یا هلته سرچ کو ازادۍ راډیو، یا هم جستجو کو. نو ازادۍ راډیو که زموږ په د تلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده، نه یې هم په جستجو کې موږ لټولی سو او ازادۍ راډیو اوریدلی سو په پاک صاف اوازې توګه. ډیره مننه و سلام د الله پامان نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.